دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دی چې 13 ونې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې آتش پیته ملکی وګړي مړه او زخمی شوی دی د ملي امنیت شورا نن د شنبه په ورځ د جولای په 11مه په یو اعلامیه کې ویلي دی چې په دې بریدونو کې 23 تنه وژل شوی او 15 سلويخ زخمی شوی دی د امنیت شورا وایي چې زیاتره د غملکی وګړي په پکتیا، تخار، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې مړه او زخمی شوی دي. د ملي امنیت شورا وایي چې د غرض د ولسی وګړو د وژلو ترڅنګ وسلوالو طالبانو ملکی خلک تښتولي دي، د عامه تاسیساتو او ځایونو نه د جنگي سپر په توګه هم کار اخیسته ده. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې حق لسنې دي ویلي، خو مخکې تر دې دغه سی رپورټونه رد کړي دي. د پکتیا او پکتیکا د ولایتونو چارواکي وایي چې د ډنډ پټان او د انګور ډې لارې نن د افغانستان او پاکستان د امنیتي منسوبینو لوري د دوه اړخیز سوداګرۍ د پاره پرانستل شوې. د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس عبدالنصیر عالمیار امریکا غږ ته ویلي دي چې په تجارتي مالونو بار 15 لارې د ډیورن په فرضي کرخې نن افغانستان ته واوښتي او سر له سبا نه به د افغانستان نه د صادراتو لړۍ هم پیل شي. په پکتیکا کې د اتم سرحدي کنډک قومندان ډګروال عزیز احمد بهادر امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې د برملې ولسوالۍ د انګور ډې لارې هم نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې موټرو ته پرانستل شو. د پکتیا سوداګر حاجی بادام امریکا غږ ته ویلي دي چې د دریو میاشتو راهیسې په تجارتي مالونو بار ډېر شمیر موټر د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته ولاړو او له دې امله سوداګرو ته تر 80 میلیونو افغانۍ ډېر زیان رسیدلی دی. د تورخم سپین بولدک او غلام خان بندرونه چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې د کورونا د ویروس د خپرېدو له ویرې تړل شوی وو، نږدې 3 هفتې مخکې په دوه اړخیزه توګه بارودونکو موټرو ته پرانستل شو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 102 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 23 تنه نور مړه شوې دي. د روغتیا وزارت نن د جولای په 11مه ویلي دي چې په 13 سالي رښتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 395 سمپلونه ماینه شوی دي، په دې کې 102 مثبت تثبیت شوی دي. د دې پیښو سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3,386 ته رسیدلی دی. روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس د دې ترڅنګ په تیر یو شواروز کې د هیواد په 3 ولایتونو کابل، قندهار او زابل کې د کورونا د ویروس له امله 23 تنه مړه شوې دي، چې په دې سره د ټولو مړو شوو خلکو شمیر 994 ته ورسېده. همدارنګ په تیر سالي رښتو ساعتونو کې 235 تنه بیرته روغ شوې دي او د ټولو روغ شوو کسانو شمیر 1,115 ته ختلی دی. په امریکا کې د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس د کورونا ویروس نن د جولای په 11مه د سرطان 28مه پورې 15,200 کسان مړ کړي دي او سباندې 12 میلیونه نور په اخته شوی دي. دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده. سره له دې چې د کورونا د ویروس له وجې په ایران کې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو ده، ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا لګول شو بندیزونو یې اقتصاد زبل دی او وسنه لري چې اقتصادي چارې بند کړي. د ایران د عامه روغتیا وزارت نن د جولای په 11مه وویل چې په 13 سالي رښتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس له وجې 188 کسان مړ شوي دي، چې په دې سره په ایران کې د دې وبا له وجې د ټولو مړو شمیر 2,615 ته ورسېده. په منځني ختیځ کې په هیڅ یو هیواد کې د کورونا ویروس دومره ډیر خلک نه دمړي کړي لکه په ایران کې چې مړ شوی دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي تر ټولو اسانه لار دا ده چې په ټولو فعالیتونو بندیز ولګول شي، خو هغه وایي کدا کارو کې خلک به د لوګې کړهونو او فشار لوجې لار کوڅو ته راوځي او ګډوډي به پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اتومي موافقه نه ووت او پیران اقتصادي بندیزونه ولګول. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د ترکیه پارلمان یو جنجالي قانون چې د قانوني وکیلانو د اتحادیو سیستم بدلوي تصویب کړی دی. د ترکیه رسمي خبري آژانس اناتولي نن د شنبه په ورځ راپورټ ورکړی دی چې منتقدین وایي چې دغه بدلون د قانوني وکیلانو ازادي محدودوي. دغه قانون به چې د عدالت او پرمختګ واکمن ګوند او ملګری نېشنالیست ګوند ملاتړ کړی دی، قانوني مسلکي وکیلانو ته اجازه ورکړي چې اتحادیه جوړ کړي او هر اتحادیه لږ تر لږه 2000 غړي ولري. په داسې حال کې چې د عدالت او پرمختګ واکمن ګوند وایي دغه قانون به د وکیلانو ترمنځ په قانوني ساحه کې رقابت پیدا کی، خو وکیلان ویریږي چې دغه قانون به د دې اتحادیو چې ځینې په حکومت باندې انتقادونه کوي قدرت کم کی. د ترکیه د حکومت مخالف ګوند ویلي دي چې د ترکیه د اساسي قانون د سار محکمه ته به عرض کی. په تیر میاشت کې وکیلانو د پایتخت انقره په لوري مارش وکړ، خو پولیسو پرې نه خدل چې د انقره ښار ته ننوځي. نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرڅګوینه د سبرنیسا د خونړی پیخي 25مه کلی زده او د کورونا د وبا د خطر سره سره د دغه ورځې منځنه کیږي. 25 کال مخکې په همدې ورځ سربي قواو د بوسنیایي مسلمانانو 8000 کسه چې ټول نارینه وو د سبرنیسا په ختیځ سیمه کې غون کړل او وی وژل. دغه قتل د دویم نړیوال جګړې نه وروسته په اروپا کې تر ټولو لوی ډلې قتل بلل کیږي. په دې جګړه کې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ شاوخوا 10000 کسان ووژل شول. هر کال زرګونه کسان د دغه ورځې د منځنۍ په مراسمو کې برخه اخلي، خو سا کال د کورونا د ویروس د خپرېدو ویرې د دغه کسانو ګډون محدود کړی وو. په مالی کې یو کس په داسې حال کې په مظاهره کې مړ شوی دی چې مظاهره چانو د جمعې په ورځ د مهمو حکومتي ودانیو د نیولو لپاره لارې بندې کړې وي او د جمهور رئیس ابراهیم بوباکار کیتا د استعفا نارې وهلې. 15 کلن جمهور رئیس په بیانیه کې ویلي دي چې د دې کس په مړینې او مالی زیانونو چې د دې مظاهرو له وجې پیښ شول خوشی نه دي. د مظاهره چانو د غونډېدو نه لږ وروسته د مالی دولتي تلویزیون خبرونه قطع شوې، خو په پایتخت بماکو کې د امریکا غږ د بمارا څنګه ویډیو خي چې کوم 10000 مظاهره چان د ملي اسامبلی د ودانۍ نه بهر غون شوې دي د جمهور رئیس د استعفا ناره وهي. همدغه راز راپورټونه وایي چې ملي ګار اوخه بیان کې غاز خوشي کوي او مظاهره چان د ودانۍ په لور د تیګو گزارونه کوي، ټایرونو ته اورونه اچوي او لوی لار بندوي. یو ډول مظاهره چان د نن په خار کې د دوه لویو پلونو د نیولو هڅه کوي او د پولیسو سره اخوډه پیخیږي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د ټوپکو ډزې واوري دي. دا په مالی کې په تیرو دوه میاشتو کې درېمه مظاهره بچو شو. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. دانیل اندروز د استرالیا د وکټوريا د ایالت وزیر نن ویلي دي چې په کور کې بندیتوب د هیڅ نه دی خوخ او دا یو ډیر سخت حالت دی، مګر دا به کامیاب ستراتیژي وي کچېر موږ ټول په دې باندې عمل وکړو. د وکټوريا د ایالت مرکز ملبون کې د کورونا د ویروس د زیاتېدلو لکبل یو نیمه میاشت قرنټین پر شوې ده او خلک په کورونو کې بندي دي. نن د شنبه په ورځ په استرالیا کې د کورونا یو لس نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د ساري امراضو متخصص انټونی فاسي خبرداري ورکړې ده چې په امریکا کې د یوې جامع ستراتیژۍ د نشټوالي له امله د کورونا وبا د بد نه بتريږي. د جمعې په ورځ د 15 نورو مثبت پیښو خبر ورکړ شوې ده. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرن له مخې په امریکا کې 3.1 میلیون خلک په دې ویروس اخته دي او 1.3 لک تر اوسه پورې د دې وبانه مړ شوې دي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ داوه منله چې د شرابخانو او نورو کاروبارونو د بیرته پرانستلو په تصمیم کې عجله شوې ده. د په داسې حال کې دغه اعتراف وکړ چې د ملک د روغتیا وزارت راپورټ ورکړی دی چې په یو ورځ کې د کورونا 1.5 نوې مثبت پیښې تثبیت شوې دي. د امریکا د سان فرانسیسکو یوې محکمې روسي تبا یوګینی نیکولین د سایبری غلا او د ټولنیزو مطبوعاتو د حق کولو په جرم محکوم کړی دی. نوموړي 8 کال مخکې دغه جرم کړی دی. د مجرم مدافع وکیل ویلي دي چې د استیناف غوښتنه کوي او دا پریکړه لویه بې عدالتي بولي. محکمې پرون ویل د نیکولین محکومیت به په رسمي ډول د سپتمبر په 9 نیټه اعلان کی. د قصاب په نوم افغاني فلم په کاناډا کې د جنوبي اسیا د فلمونو په فستیوال کې په 14 انتخاب شوو فلمونو کې راغلی دی. دغه فلم جوړونکی او لوبغاړی فضل حکیمی وایي چې د فلم داستان د هغو مهاجرو د ژوند کړاوونه ښیي چې د ایران له لارې اروپا ته ځي، خو د رسېدو نه مخکې د ایران په خاوره کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. او د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا د سپوږمۍ په لاندنۍ برخه کې د وسپنې، د اوکساید او تیتانیوم اوکساید د موجودیت په هکله قوي نښې نښانې پیدا کړې دي. د ناسا د دغو کشفیاتو نه داسې ښکاري چې سپوږمۍ د نړۍ د لومړنیو سیارو څخه ده. ساینس پوهان د کلونو راهیسې د سپوږمۍ په جوړښت او د هغې په شکل بحثونه کوي. یو نظر وایي چې ممکن میلیاردونه کاله مخکې د مریخ په اندازې یوه سیاره د ځمکې سره جنګېدلې او پاشل شوی وي. د دې فرضیې په اساس په دې ټکر کې ځینې ټوټې د ځمکې د سطح نه هوا ته پورته شوي او د ځمکې په سیارې کې حلقه جوړه کړې ده. دا فرضیه وایي کومه سپوږمۍ چې د ځمکې د مدار په شاوخوا کې لیدل کیږي د همدغې حلقې نه جوړه شوې ده چې د وخت په تیریدو د خپلې جاذبې د وجې یو ځای شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 1502 طالب زندانیانو د خوشی کولو په تړاو یې لا هم دریځ په خوانې دي او دا طالب زندانیان نسی خوشی کولای. په همدې حال کې طالبان ویلي چې د غور په ولایت کې د حکومت زندانیان خوشی کړی دي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل ساروان پرپورت کې واوري.
د نږدې شپږ سو طالب زندانیانو د خلاصون مسأله اوس په جنجال بدله شوې ده. افغان حکومت وایي چې دوی مجرمین دي او نه خوشی کوي. طالبان بیا وایي حکومت غواړي په دغه کار سره د طالبانو د زندانیانو د خلاصون په پروسه کې تکتیکی ځنډ رامنځته کړي. افغان حکومت تر اوسه د 15000 طالب زندانیانو نه 4009 نسی خوشی کړي، خو د 1502 زندانیانو د خلاصون سره مخالف دی او وایي چې دوی په مختلفو جرمونو کې لاس او حق العبدی مسائل لري. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې طالبانو ته د دې اختیار ورکړي چې د دغو 1502 زندانیانو په ځای د نورو زندانیانو نمونه ورکړي. جاوید فیصل وایي کنه حکومت به نور طالب زندانیان خوشی کړي، خو بلورت طالبان وایي حکومت په دې کار تکتیکی ځنډ رامنځته کوي. طالبانو دا هم ویلي چې نن د غور په ولایت کې د حکومت اولس بندیان خوشی کړي دي. ځینې سیاسي څېړونکو وایي حکومت د طالبانو هم دا بندیان ور خوشی کړي.
افغان حکومت هم باید د دې پروسې سره همکاري وکړي، د شپږ سوه تنه باندې به خوشی کړي. د په افغانستان کې په هر اونۍ کې شپږ سوه کسان په جګړو کې وژل کیږي، نو د پراخو بین افغاني ګټو دپاره باید قرباني ورکړ شي. که د جنایتکارانو خبرې په افغانستان کې خو همدا اوس هم زرګونه جنایتکاران ګرځي.
د زندانیانو خلاصون په داسې حال کې جنجالي کیږي چې د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو تېره اونۍ هم تاوتریخوالي ته ادامه ورکړې ده.
په داسې حال کې چې موږ د سولې مخامخ خبرو ته روان یو، طالبانو د سولې پر ځای پر خشونت باندې تمرکز ډېر کړی دی. دوی په تېره اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 23 ولسي افغانان شهیدان او 45 نور زخمیان کړل.
په ورته وخت کې تېره اونۍ د سولې د اجماع لپاره کابل د دریو غونډو کوربه و. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې دریو وړو غونډو کې په طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غږ وشو. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد یو خبري کانفرنس ته وویل چې د قطر په شمول لګڼو نورو هیوادونو سره افغان حکومت په تماس کې دی چې طالبان دې ته واڅوي تر څو په اجله توګه تاوتریخوالی راکم کړي.
د سولې د مذاکراتو پکړه او د اوربند او د بندیانو د تبادله پکړه چې په ډېر واضح ملاتړ سره د نړیوال ټولنې او د سیمې هیوادونو مواجه سولې او د افغانستان دولت له غوښتنو نه هرکلی وکړو.
ولسمشر غنی تېره اونۍ وویل چې تیار دی طالبان په اسلامي نظام کې جذب کړي. سیاسي کارپوه عبدالسبحان مصباح وایي چې د نظام جوړښت به د سولې په خبرو کې تر ټولو جنجالي او د تود بحث ټکی وي.
هغه مفکوره چې طالبان لري یا کوم تعبیر چې هغوی د راتلونکي نظام لپاره لري او کوم وزیر چې د افغانستان ولسمشر اوس ورسره مخامخ ده، د دې دواړو ترمنځ واټن شته.
د دوه هیده تړون مخې بین الافغانی مذاکرات د 15000 طالب او زر حکومتي زندانیانو لخلاصون وروسته پیلېږي. د زندانیانو د خلاصون پروسه له تړون وروسته میاشتې وخت اخیستای او لا هم نه معلومه چې کله به دا پروسه پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د کورونا د وایروس په ناروغي د مړوسو افغانانو شمیر نږدې زورو ته نو تر رسیدلی دی. د امریکا روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس پیش کمی سوی خو دا ناروغي لا هم تر کنټرول لاندې نه درغله. د بل خوا په پام کې ده چې د تعلیمي موسسو د پرانیستلو په اړه پریکړه به د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وسی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د امریکا د وزارت مرستیال ویان نورالله ترکه وی چې په تیرو سلیوی ساتونو کې د افغانستان په ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغي یو څل دوا وی مثبت پیښې حساب شوی چې وسره په دغه هیواد کې پر کرونا د اخته شو کسانو شمیر سلیوی زره درې سو شپږ شپږ تانو ته رسیدلې دي. زموږ د هیواد
په ټول لابراتوارونو کې درې سو پنځه نوي شکمنې پیښې مایل شوې دي چې له جملې څخه یو څل دوا وی مثبت شوې دي، 235 اروپ شوې دي او د 200 په شاوخوا کې مړ شوې.
د امریکا وزارت د شمیرونو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 2218 پالې پیخي شته دي. د دې وباز خبرېدو راهیسې نن د شنبې تر ورځې 903 نوي تنه د کرونا پر ناروغي مړ شوي او 1015 تنه نور له دغې ناروغي بیرته ښه شوي. په افغانستان کې لوی میاشي راهیسې د کرونا د وباز مثبتو پیښو شمیر کې کمی راغلی، خو د امریکا وزارت وایي چې اوس هم په دغه هیواد کې پر دغې ناروغي د اخته کېدو کچه شاوخوا 30% ده او پر ناروغي د اخته کېدو امکانات لا هم زیات دي. روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس تر کنټرول لاندې نه دی راغلی.
خطر هنوز موجود،
خطر اوس هم شته دی، یعنی 30% د ټولو سمپلونو مثبت واقعیت دی چې دا عملا ښیي چې موږ په داسې وضعیت کې یو چې د کرونا وایرس تر کنټرول لاندې نه دی راغلی. که څه هم دا د کرونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې یو بریالیتوب دی، خو لا هم د خلکو، رسنیو او ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې فعالیت کوي نورو زیاتو هڅو ته اړتیا شته دی.
ښاغلي عثماني نن د کابل د علي جناح په روغتون کې یوې غونډې ته په وینا کې چې د کابل والی هم پکې حاضر وو ویل چې کله چې د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ د مثبتو پیښو کچه 15% څخه کته لاړه شي نو بیا هغه مهال دا ویل شي چې د کرونا ناروغي کنټرول شوې ده. همدې غونډې ته د کابل والی محمد یعقوب حیدري هم ویل چې کرونا لا هم په کابل او افغانستان کې د خلکو ژوند داخل
زه تاسو ته په ډاډ ویلی شم چې نه یوازې دا چې دا ناروغۍ په ښار کې شته ده، په همدې روغتون کې ناروغان شته دي چې تکلیف لري او د دې غونډې وروسته یې تاسو په خپله کتلی شئ.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې نن د جمهوري ریاست د دوم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د کرونا وایرس سره د مبارزې د اضطراري کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ښوونځو، پوهنتونونو او علمي موسسو د بیا پرانیستلو په مسله خبرې شوي چې ټاکل شوي د نننۍ غونډې سپارښتنې به د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تر بحث لاندې راشي او په اړه به یې پرېکړه وشي.
اوس مهال موږ د درېو اړخونو څخه دا موضوع ارزولې ده، یو تعلیمی او تحصیلی اړخ دی، دوهم اقتصادي اړخ دی، په ځانګړي ډول هغوی چې په شخصي ښوونځیو او پوهنتونونو کې کار کوي ښوونکي معاش اخلي او د مؤسسو خاوندان یې پانګونه کړي، او دریم اړخ یې د روغتیا مسله ده.
په افغانستان کې د نوي 1499 لمریز کال د پیل سره سم د کرونا وبا خپره شوې چې له امله یې افغان حکومت د ښوونځو، پوهنتونونو او نورو علمي موسسو د تړلو پرېکړه وکړه چې تر اوسه ټولې تعلیمي موسسې تړلې پاتې شوې دي، خو افغان حکومت په دولتي ادارو کې د یوې نوې کړنلارې پر اساس په نوبتي ډول کار بیرته پیل کړی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ښوونځو، پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې لویه اندېښنه د ټولنیز واټن د ساتلو مسله ده، او اندېښنه شته چې ډېرې موسې د ټولنیز واټن مسله په خپل ادارو کې نشي تطبیق کولی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان او د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په جګړه کې د دواړو شکیلو طرفونو لخوا د ملکي خلکو تلفاتو ته اندېښمن دي. په دې باره کې لمینیازي له کابله راپورټ راستوي.
د بشری حقوقو د ملاتړ سازمان مشر لالګل لالوی چې په جګړه کې ملکی خلکو ګټه اخیستل او د دوی بشل د نړیوالو اصول خلاف کار او د جنګی جرمونو تر سره کول دي. خاغلی لالوی چې په جګړه کې د ملکی خلکو د تلفات شمیر ورس تر بل زیاتیږي چې باید مخېبونی ول شي.
کله نه د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې هوکړه لیک یا توافق لاسلیک شولو د دین وروسته خو هرگز جنگ کول او په جنگ کې د ملکی خلکو وژنه د ملکی خلکو ته مالی زیانونه رسونه دا یو کفر دی چې د جنگ د ښکېلو خو د خوانه ملکی خلکو سره کیږي. من د ټولو جنگی ښکېلو خوونه کغه حکومت ته او کغه په مجموع کې مخالفین دی او یا په ځانګړې توګه طالبان دي منګ د دینه جدي غوښتنه داده چې ولس نور د دې تحمل نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د رواني چنګاښ میاشتې پر 12مه وویل چې د 2000 کال په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 800 ملکي وګړي د قصدي بریدونو قرباني شوي دي. یوناما په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی و چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي 13 د وسلوارو طالبان په بریدونو کې 18 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي امنیت شورا د شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې له یادو ملکی وګړو څخه 23 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا ملکی وګړو ته دغه مرګ ژوبله د هیواد په 14 ولایتونو کې د سړک غاړې مانچودونو مخامخ جګړې او هدف یې پریتونو کې اوخته ده. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې ټول اړخونه باید د ملکی خلکو لپاره چې د جګړې اصلي قربانیان دي اور بند وکړي. دغه کمیسیون د اړیکو مشر زبی الله فرهنګ امریکا غږ ته وویل
له طالبان نه په ځانګړې توګه غواړو چې دوی د تاوتریخوالی د کمېدو په موخه باید څرګند ګامونه پورته کړي او له نور جګړه اړخونه هم غواړو چې د اوربند لپاره باید اساسي ګامونه پورته شي او هیله من یو چې سوله تامین شي.
ملکی وګړو ته د طالبانو لخوا د مرګ ژوبلې وختو راپور پر داسې مهال ورکول کېږي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو په هدف ټولو لورو له طالبانو څخه د تاوتریخوالي کمېدو غوښتنه کړې ده.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
دا هم څونړيوال راپورټونه. په امریکا کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په درشل کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ایالتي سفرونه دوام لري. هغه پرون فلوریدا ته تللی و. جمهور رئیس د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د کمپاین ترڅنګ د کیوبا او وینزویلا په اړه د واشنگتن پر تګلارې خبرې وکړې. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زسخواري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون جمعه په انتخاباتو کې د رقابت مهم ایالت فلوریدا ته سفر وکړ چې د کمپاین لپاره پیسې ټولې کړي او خپل اساسي ملاتړ سره وغږیږي. د کمپاین په یو غونډه کې چې هدف یې وینزویلا او ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر یو لړ اقداماتو چې پر کیوبا یې یو لړ بندیزونه لري کړي وو انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ چې دیموکرات کاندي جو بایدن غواړي ورته عمل وکړي او وان کورنۍ سوسیالیزم عملي کړي.
Biden wants to defund the police. He wants to
Biden غواړي د پولیسو بودیجه بند کړي. هغه غواړي پولیسو ته د دښمن خطاب وکړي کوم چې هغه تیر ورځ وکړ. هغه غواړي امریکایان د داسې یو سوسیالیستي سیستم په منګولو کې پریږدي چې تر سوسیالیزم ډیر بد دی. زه د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې مبارزه کوم. غواړم جمهوریت وختون کې پیاوړی شي.
And I want the Republicans to get strong and tough.
د جمهور ریاست دیموکرات کاندي جو بایدن وایي امریکا د کورونا وایرس لامل په خپل تاریخ کې ل یو لړ جدي کړکیچونو سره مخ ده.
په داسې وخت کې ژوند کوو چې د امریکا په تاریخ کې نه دی تیر شوی. زموږ هیواد په یو وخت کې له دریو کړکیچونو سره داسې یو وایروس چې څه باندې 3 میلیون امریکایان پرې ککړ شوي او تر 1.5 میلیون څخه ډېر کسان یې وژلي دي.
سیاسي نظر پوښتنې ښیي چې د پخواني ولسمشر مرستیال او د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو کاندي جو بایډن په ملي نظر پوښتنو کې د ولسمشر ټرمپ څخه مخکې دی.
دا روښانه ده چې ولسمشر اوس مهال مخکښ نه دی، هغه ډېر وروسته پاتې شوی.
بایډن په تیر سپتمبر کې د 10 نورو کاندیدانو ترمنځ د ولسمشرۍ لپاره کاندید و. آن هغه مهال بایډن هم په نظر پوښتنو کې له ولسمشر ټرمپ نه 9% مخکې و، خو سیالي د فبروري په وروستیو کې هغه مهال نږدې شوه چې ټرمپ د استیزال له تورونو برات واخیست. اما دا هر څه د کورونا وایروس له تاثیراتو مخکې و. سمیع الله جلالزاد، امریکا غږ، ورجینیا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د ملي اردو یو په خوانی سرتیری وایي غوښتلې چې د اردو یو پیاوړی او برجسته افسر سي، خو د نشو په اخته کې دوه سره داخله لخواورو سره خاورې سوه. هغه له نورو ځوانانو غواړي چې له نشه یي موادو څخه ځان وژغوري، کنه ژوند به یې د دغوندې خراب سي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې راپورټ.
د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی مجاهد سي سمد مخ کې د افغان ملي اردو سرتیری په نشئیتو کې روغ دی وو. اوس مهال په ګردیز کې د معتدینو په دغه شل بستري زروختون کې تر درملنې لاندې دی. هغه وایي چې د راتو کلونو په موده کې هر ډول نشئیتو کې سکولې دي. د غختل چې د اردو یو پیوړی او برجسته افسر جوړ شي، خو نشي د هيله لخوا سره خاورې کړله.
یو شې مم سرته ونر سول ډېر انډیوالان مې رانه شهیدان سو په ځپه کې دا د اوس ګورم د پودر ته ګورم د نشي ته ګورم کزن شي نه مو روزانه اوس بس کې د سزان سیمن ثابت به رسیدلای و ما دا وخت عسكر مو عسكر نه ضابطي ته رسیدلم په ضابطي کې د پس پودریان سول رانه پات سولار چې رانه پات سول ډېر غټه ته ارمانونه مې په زړه کې و، خو اوس هم ان شاء الله ځوان یم.
د مجاهد په وینا تر اسکرې مخ کې په نشئی توکو روغ دی و. خو د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د سختو جګړو په نتیجه کې د روحي فشار له کبله یې نشئی ته نور هم زور ورکړ. دای په دې اند و چې د نشئی توکو په سکولو سره به یلو اوګو څخه د ستونزو پیټه سپک شي، خو ای خبر نه و چې په لوی لاس ځان ته بهای کندې ته وغورځاو.
نشه مثال په سال ځوان تابع کړی دی، چې د ما اعتبار را خوړل د نور ته ځوان ز سکوم. یو سړی دی یو خلک اعتبار په ما باندې نه کوي، وای دا متاد ده نه ځوان وز سکوم چې زه دلته کوم، خو باید ځانونه جوړ کو بیرته.
په نشه یي موادو معتاد مجاهد دلته د معتادینو د درملنې په روغتون کې د ورزش تر څنګ کله ناکله کتابونه هم مطالعه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته له سالم فکر سره ستون شي. هغه وایي په داسې حال کې چې عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو موقع په لاس ورغلی، غواړي پر خپل اولادونو زده کړې وکړي او د هیواد د خدمت لپاره یې لوی کړي.
او که داسې آینده وروځ نه پرېږدو خرابېږي لکه دی موږ څرنګه چې آینده خراب اوسو باید هغو خراب نه کړو، هغې ښی لار ته کش کړو. یو څه شي زده کړې وروره جانه، موږ به یا تر نن دوه ورځې یو کال او دوه کاله پورې به ژوندي یا به نه ورځ نه. وطن د انقلاب د ګډوډي ده، ډېر داسې لاړله ده، خو باید دغه خو یو څه شي زده کړې، یا وطن ته خو یو خدمت یو څه خو وکړي.
د ملي اردو د پخوانی معتاد سرتیری مجاهد له ټولو ځوانانو غوښتنه لري چې د مخدراتو له استعماله لرې واوسي او ځان پر سالمو مصرفیتونو بوخت کړي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده.